سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې لا ازادي رادیو نه روانه نیم ساته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. دغه به بشپړ حل له هلمند نه د ازادي رادیو له خبریالو واخلو او دغه سفر په اهمیت په د سیاسي امنیتي چارو کارپوه سره هم خبرې وکړو. پتیره هم راپور لرو چې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی له هر دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځوريږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو د خلکو له استازیو سره یې وکتل. د افغانستان د مالی وزارت وی کجیرمه شوی شرکتونه خپل مالی ادا نکړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع خروج بشي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای مسکو د هغو پښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته سفر وکړ او د دې ولایت له چارواکو او د خلکو له استازیو سره یې وکتل. له ارک څخه خبر شوی اعلامیه وایي ولسمشر د هلمند د خلکو له استازو سره په کتنه کې د روغتیا، امنیتي ځواکونو د کمښت، برېښنا د فابریکو د جوړولو او د وشل شو خبریالانو له کورنیو سره د مالی مرستو په اړه خبرې وکړې او د ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. ولسمشر غنی وویل چې یو ترکي شرکت به د 115 میلیونه ډالرو په پانګونه د هلمند د کجکي بند ورغوي. نوموړي دغه راز د ولسي جرګې د وشل شو نوماندانو عبدالجبار قهرمان او صالح محمد اڅکزي له کورنیو سره هم غمرازي وکړه. د افغانستان د مالی وزارت وایي کچیرې مشوي شرکتونه خپلې مالی ادا نکړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څنګ رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلان وکړ. ویل
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور مالی ورکونکي چې هغوی مالیاتي جرائم پاتې وو نو د هغوی 95% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرائم 5%. یوه مهمه مسله خو دا وه چې په هغې کې د منګ دغه د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتې وو. بله مهمه موضوع پکې دا وه چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
یو شمیر شرکتونو له 1901 کال نیولې تر 1906 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړې چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شوې دي. د روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د ستامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپا د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې چې معلوموي په 100 کې 50 افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د بنگلاديش د کرکټ غوړه لیگ وم پړاو سیالیو ته و افغان لوبغاړي واخیستل شول. د لوبغاړو د پیر مراسم نن یکشنبه په بنگلاديش کې وشول چې بیلابیل و لوبډلو پکې د خپل لوبډلو لپاره غوړه لوبغاړي و پیرل. د بنگلاديش غوړه لیگ سیالیو بولی ته شاوخوا 1.5 افغان لوبغاړي نومول شوی و چې لډل یې نجیب زدران، شہزاد محمدی، ګلبدین نائب، ظاهر خان، حضرت زازه، وقار سلام خیل او قیس احمد په مختلفو ډلو کې واخیستل شول. راشد خان او نبی عیسا خیل او مجیب زدران د استرالیا بګ باش سیالیو کې د بوختیاو له امله د لوبغاړو په بولی کې شامل نشول. ټاکل شوی ده چې د بنگلاديش سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15مه پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي مسکو د هغو پښتنو په اړه د ځوابونو په طرحه کولو کار کوي چې امریکا په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي وسلو د مهم تړون په اړه کړی دی. لافروف د روسیې تلویزیون ته نن ویل د امریکا د ملي امنیت سرکار جان بولټن له مسکو څخه په خپل وروستۍ کتنه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل هیواد اندېښنې شریکې کړې دي. امریکا او روسیې په 1900 کال کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو چې اټومي سرو کې انتقالول شي د کنټرول تړون لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ له دې تړون څخه د وتلو خبره وکړه. ولسمشر ټرمپ ویلي دي روسیا له دې تړون سرغړونه کوي او چین هم باید پکې شامل شي. روسیې بیا ویلي چې مسکو دې تړون ته په بشپړ ډول ژمن دی او که امریکا ترې ووځي نو خطرناکې پایلې به ولري. د سوری یو څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په یوې حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا ترې ملاتړ کوي لږ تر لږه آتش په تغړی وشل شوې دي. د سوری لپاره د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وویل چې د سوری د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 وسلوال په دې برید کې چې د سوری په ختیځ کې شوی دی ټپیان شوي دي. او په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سهار لا اتو پیل شوی او د ماښام تر اتو بجو دوام کوي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. شپږ شپېته کلنه سلومه زورابی شویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده د 25 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر ګیورګي مرګو لاشویلی د بلې دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته په خپل سفر کې د دې ولایت له خلکو سره ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاته کړي. د اړه له راپور سربېره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق لبانځي.
د افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي چې چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع خروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان یا نور د مالی ورکونکي د هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو نو د هغې 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو له رواني فشارونو زوريږي په ډېره راپور لرو. او د بنگلاديش کرکټ غوره لیگ شپږم پړاو سره یوته و افغان لوبغاړي وښتل شول. په ډېره به هم معلومات درکو. یو شمېر نور مهم راپورونه او مطالب هم لرو. هله ده ملتیا مو کړی. د خبرونه په پیل کې هلمند ولایت ته ځو. هلمند ولایت کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې ولایت د مختلفو اقشارو سره لیدنو کتنو وروسته یوې سترې غونډې ته وینا کې ویلي چې په هلمند ولایت کې به د امنیت ټینګښت او پوهنې ته پاملرنه زیاتوي. همداشوی به زما همکار الیاس تایر سره له سیمې د ټلیفون په کرخه دی نور جزئیات به لده واخلو. دای صاحب ولسمشر نور څه وویل؟
اول خورا چې ولسمشر توشه به وړاندې لسکرګا د شوراب د نظامی اډی په لور چې د لسکرګا په شمال ویدیس موقعیت لري پریشو دا دغه د پلازمینه کابل ته ځي او تر دې وړاندې د ګنش میر خلکو سره په ګډه غونډه کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شو وینا وکړ او په وینا کې ډیر تاکید په هلمند کې د امنیتي ساحې د پراخوالي باندې وکړ. ویل چې د 2013 میوان کول اردو چې په دې ورستوي کې یو لړ تغیرات خسته دي پر وخت مخه پیشرفت پکې راغلي دي اصلاحات پکې راغلي دي به نور هم عمل کیږي او د پولیس برخې ته ډېر توجه کیږي او د افغان سرتیرو د قربانۍ ستاینه وکړل چې د 2015 وروسته د لشکرګا په شاوخوا وکولې ټول جګړه مهار کې هغه ډېر فوکس د دغه ورستوي جګړو لامل پرامتسو خرابوي او قرباني باندې وکړ. لدې جمله د خلکو سره چې کورونه په جګړو کې ورانتي وي دښمنه وکړل چې د کورونو د ورانسو کورونو په برخې به کومک ورسره کوي هغه ورته جوړوي سړکونه پرچکونه چې لمنځلي هغه به جوړوي او په نهال کې د پولیسو او یا د په مجموع کې افغان ځواکونو ترڅنګ د ملکي کسانو په برخې چې کوم کسان وژل سوي دي او شهیدان سوي دي د وګړو کورونی سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به ورته په نږدې سیمه کې د نمرو د ویش لړۍ پیل کوي او بیا به په غوړستان د کورونو جوړولو ژمنه کوي. ولسمشر لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړل پر ماره ډیر تمرکز وکړ. ویل چې اهل کسان باید وګمارل شي او دوی ته وپیژندل شي چې د هلمند د 2013 کمو شوونکو نه چې په تشکیل کې کم دي څوک به کمزور انتخاب نشي او ژمنه وکړي دا تشکیل به ډیر ژر ورته پراخه کوي. ولې په دې صورت کې چې هلمند خلک ورته اهل کسان معرفي کوي د څه په برخه کې ژمنه وکړل او په خاص ډول د تطبیق پروژې د تطبیق پر مهال د هلمند د ځوانانو سره کلک ژمنه وکړه چې دوی ته به ډیر وخت ورکوي، دوی ته به دندې ورکوي، څو هغه ځوانان چې د بیکاری له وجې د حکومت سره په مخالفت کې جنګیږي هغوی ته دندې پیدا شي او د جنګ پر تپه باندې یو څه اغېز وکړي. یو بل ډېره مهمه مسله د سولې پروسه یاده کړه، وویل چې افغانستان په خاص ډول هلمند چې په دې تېرو 18 کلونو کې د نامنیو د یو بدې څپې نه تېر شوی دی، سولې ته تر بل هر وخت اړتیا لري. او د وړې ماشومې چې مدینه مې د نومو وخت وویل چې دا د دې قرباني یوه بیلګه ده، او وسلوال باندې یو غږ وکړ چې یواره بیا حکومت حاضر دی چې پر لنډ مهاله، منځ مهاله او اوږد مهاله وربند باندې د هغوی سره خبرې وکړي، او لکه تیر ځل چې په کوچني اختر کې کوم وربند وسو داسې یو بل وربند تون چمتو دی. البته د وسلوال وغوښتل چې په دې برخې خپل نظر وشي او د خلکو غوښتنو طلبی کوي.
مننه دای صاحب. یو پوښتنه دا چې ولسمشر هلمند ته سفر وکړ، د خلکو هرکلی سو، او په زمن کې دغې غونډې ته خامخا قومي مشرانو، سپینګیرو او ولایتي استازو به هم وینا کړې وي، د دوی غوښتنې سوې؟
پروګرام ولسمشر ته ډېر منظم جوړ شوی و. سهار 8 بجې ټیک هلمند ته راورسېدی. لومړی د نظامي مسؤلینو سره یو غونډه وکړل، پر امنیتي وضعیت او دلته موجودو اړتیاو باندې بحث کړی و. عمر ځواک مستو ویل چې وروسته ترې د دوو جلسو کاندیدانو چې عبدالجبار کرمان او دغه رنګ سالم محمد اڅکزی د غړو کورنۍ د غړو سره وکتل، او د ټولو هغه کسانو د کورنۍ سره ژمنه وکړل چې په دې وروستۍ کې قرباني ورکړي او شهیدان ورکړي دي. دغه غونډه چې وروستۍ وه، او ولسمشر هم پکې وینا وکړه، د هلمند والی وینا وکړه، او هغه د وچکالۍ نه سر وټکه وویل چې د وچکالۍ نه مو ډېرې کورنۍ بې ځایه سوي دي او عاجل مرسته اړتیا لري. دغه رنګه د نړېدلو کورونو چې په دې جګړو کې ټکور ټکور سوي دي غدر غولو، او د بې ځایه سو کورنۍ سره د مرستې غوښتنه وکړل. تورن جنرال محمد یاسین په معارف کې د مرکزی حکومت د راغند رول او د مرکز نه د هلمند معرف د جماعي غوښتنه وکړه. د شوز په برخه کې په خاص ډول د ټاپې په پروژه کې چې د هلمند یو لوی مسیر ته یې کوي او تیریږي، د ډیر ځوانانو ته جلب غوښتنه وکړه. وویل چې موږ غواړو ډیر ځوانانو ته کار پیدا کړو، تر څو دغه کار په راتلونکي هلمند پر آینده او د هلمند پر امنیت باندې مثبت اغېز وکړي.
ډېره زیاته مننه دای صاحب. کور ودان چې ټوله ورځ مو د ولسمشر له سفره خلک خبر وساتل او معلومات مو له موږ سره شریک کړل، ډېره مننه. زموږ همکار الیاس تایی و چې د ولسمشر د سفر حالې، البته له سهاره چې ولسمشر په سفر و هلمند کې، تاسو سره شریک کړل. او وروستي جزئیات همدا ول چې ولسمشر یو لړ ژمنې کړې دي د هلمند خلکو سره په ټاپي پروژه کې د هلمند ځوانانو ته د کاري زمینې برابرولو په برخه کې، د پوهنې، د میرمنو او همداشان د امنیت او پولیسو او قربانیو کورنیو ته د پاملرنې مسایل پکې یاد شوې دي. په همدې موضوع تم کېږو. د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باری عریض هلمند ولایت ته د ولسمشر سفر مهم بولي. خغلی ارزوی، هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې وړخونو ډیر مهم دی: د سولې په اړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتي وضعیت څېړل، او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغلی ارز سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترورسو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړي، کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي، او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکانات و، دولتي خلاوي و، دا مسایل هلته وڅېړل شو. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیکه نقطه ده، د دښمن سره ډېر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
کوم مسایل ډېر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی په هغه موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق باندې، او پسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي. او درېیم هم د قهرمان صاحب
د کورنۍ ته یو ډاډګرنه دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بلې فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په برخه کې لا جدي اقدامات وشي؟
ستاسو خبرم ترې ځای پرې درست ده چې هلته ګرمې سیمې دي په ژمي کې شاید هلته امنیت، ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و، خو اوس موږ تر ډېره هیله مند و صلح تیو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه او د سیمې په سطحه باندې سوي دي د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د سیاسي او امنیتي چارو کارپو باري آرس سره مو هلمند ولایت د ولسمشر د سفر په اړه زما د همکار اجمل تورمان مرکه اوریده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یک شنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وي. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم په وقت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نشي د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لوی ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لوی کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. د انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقي.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې د نن کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمينه برابر کړي چې په خبره به دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1998 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه سن غړي او ویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخله لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي رادیو ته وویل چې 50% کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي دوی باید دوی لیدلوري باید تخنیکی اوسېږي، پرې پر ځای چې سیاسي اوسېږي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم پوره تابعیاوي نیول شوي دي، د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره هم ترسره شوي او کمیسیون ژمندی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې 29مې او دغه شان د اقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وي چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
نومل تیمو مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د مشان جرګې زنوغړی او اداري پلاوي د امریکایي سناتور دا سرګندونه چې افغانستان د پاکستان سره د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکارا لاسوهنه وبلله. دوی د یک شنبه پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرخې او فرضي کرخې ده او افغانانو ته هیڅ کله هم د منلو نه ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست پدېړه پریکړه د افغانستان د خلکو حق غني نه د حکومتونو. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او اداري پلاوی وایي د نړۍ هیڅ هیواد او هیڅ شخص ته که په هر کچوي د دې اجازه نه ورکوو چې ووایي افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه ومني. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یاد موضوع په اړه د یو شمېر سناتورانو د غوسې تر څرګندونو وروسته وکړه.
د امریکا د بازي پارلماني غړو اظهارات د ډیورن کرخې پرابطه هم د غندلو دي او هیڅ صورت سنات د منلو وړ نه دي. یو لږ خبر زموږ چاته تېرېدونکي نه یو د افغانستان د ولسونو د پریکړې پورې اړه لري.
خاغلی مسلم یار وویل د امریکایي سناتور دا ډول سرګندونه د افغانستان تاریخ، خپلواکۍ، ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا ته سپکاوی دی. د وویل دا شان سرګندونه نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دي، بلکې د امریکا په ګټه هم نه دي. کابل چاپ یو شمیر رسنۍ ولیکلی چې د امریکا د مشرانو جرګې یو غړي براد شیرمن ویلي چې افغانستان د له پاکستان سره د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي ګډې پولې په توګه وپیژني او که افغان لوری دا کار نه کوي نو امریکا د پرې هر ډول مرستې بندې کړي. د امریکایي سناتور دغه څرګندونې چې په ځینو رسنیو کې خپرې شوې د افغانستان د ملي شورا د اکثرو غړو، سیاستوالو او عامو خلکو له غبرګون سره مخ شوي او په سختو الفاظو یې غندلې دي. خدا چې امریکایي سناتور دغه خبرې چیرې او کله کړي په دې اړه رسنیو څه نه دي لیکلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ په یوې پیچلې تاریخي مسئلې اوښتې او سره له دې چې کله کله پاکستاني چارواکو غوښتي چې له افغان چارواکو سره یې شریکه کړي خو افغان لورې پرې له بحث کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د واکمنۍ په بیلابیلو دورو کې هر یو افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن په کرخه بحث او پریکړه کول د حکومتونو له صلاحیته پورته موضوع ده او په مجموع کې د افغان ولس پریکړې پورې اړه لري. د افغانستان ځینې تاریخ پوهان له دې ډلې حبیب الله رفیع وایي د ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه، بلکې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ د یوې فرضي کرخې په توګه ایستل شوې، نه د یوې رسمي کرخې په توګه. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست هم وایي چې د ډیورن کرخه یوه تاریخي قضیه ده او په اړه یې پریکړه د ولسونو صلاحیت ده. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم آزادي راډیو ته وویل
بحث خط فرضی دیورن متعلق به مردم افغانستان است.
دو بل دیورن د فرضی کرخ بحث د افغانستان له خلکو پورې اړه لري او حکومت نشي کولای چې په اړه تصمیم ونیسي.
در مورد نمیتونه تصمیم بگیره.
د افغانستان د تاریخ لمخه د ډیورن کرخه په 1903 نویم میلادي کال کې د افغانستان او انګریزانو ترمنځ تیر شوې ده. تاریخ پوهان دا هم وایي چې افغانانو او د ډیورن د کرخې دواړو لورو ته پرتو قومونو هغه مهال هم له دغې کرخې سره مخالفت کړی دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو د تاسې مخمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له هر دوو افغانانو یو ویله رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د رواني روغتیا د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنیو چارو ته هم سمه رسیدنه نشي کولی. د نور حال یوسف خان ځدرن راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشنبې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامه روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
شان میتا از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دی وی دا سروی خی چې لهر دو افغانان یو یو ټولنیز رواني ستونزه لري او باید ویل شي چې دومره لوی قشر ته تر اوسه رواني ناروغان هم نشي ویلي. خدا کسان خپل کارونه ته هم په سمته رسیدنه نشي کولای. که دوی ستونزه ته رسیدنه ونه شي او یا د دې فشارونو لاملونو دوام پیدا کړي، ژر یا هم په لږ ځن سره رواني ناروغي اخته کیږي. د خاغلی پیکان په خبره بیلابیل لاملونه لدی ډلې جګړه نه امنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان لامله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 550 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګاره خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډېره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیواله ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپایي ټولنه په دې برخه کې له څو کلونو راهیسې له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکي همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د دوشنبه په ورځ د استنبول نوی هوایي ډګر رسمن پرانیزي. د استنبول په نوی هوایي ډګر کې چې منځ د اسلامي معمارۍ په بڼه ډیزاین شوی، تر ټولو پرمختللې او مډرنه ټکنالوژي کارول شوې او ترکیې چارواکي هیله مندي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د استنبول هوایي ډګر د نړۍ د هوایي ترانسپورټ تر ټولو لویه اډه وي. دغه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر رجب طیب اردوغان په تیرو 15 کلونو کې چې دی په ترکیه کې واکمن دی، خورا ډېرې پروژې پرانیستې، خو د دوشنبه په ورځ به په ترکیه کې د جمهوري نظام د جوړېدو د 95مې کلیزې په مناسبت د استنبول د نوي هوایي ډګر د پرانیستو په رسمي مراسمو کې چې د ډېره مهمه بللې برخه واخلي. ښاغلي اردوغان ویلي دي چې دا به بالاخره د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ډګر وي. په دې هوایي ډګر کې به په اوسني ظرفیت کې محدودې الوتنې کیږي او په بشپړ ظرفیت سره به د کال تر پایه فعالیت پیل نه کړي. له 5 کمپنیو جوړ د استنبول د نوي ستر هوایي ډګر د رغونې د کنسرسیوم مسؤل قادری سامسونلو تیره اونۍ وویل چې د هوایي ډګر به د آسیا او اروپا ترمنځ د هوایي ترانسپورت تر ټولو لویه اډه وي. د استنبول نوی هوایي ډګر د تورې بهیرې پر غاړه رغول شوی او د پلان لمخې په لومړي پړاو کې به د کال 90 میلیون مسافر له دې هوایي ډګر څخه کار اخلي. د متحدو ایالاتو د اتلانتا هوایي ډګر تر دې مهاله د نړۍ تر ټولو لوی هوایي ډګر ګڼل کیږي. خلاص کله وروسته چې د استنبول د نوی هوایي ډګر د رغونې کار بشپړ او شپږ رنوی کرخې فعال شي، نو تر 200 میلیونو پورې مسافرو ته به د الوتنو امکان برابر کړي، چې دا د اتلانتا د هوایي ډګر په پرتله 2 ځلې لوړه شمیره ده. د استنبول د لوی هوایي ډګر مینځ په اسلامي معمارۍ ډیزاین شوی او د غټول ګل په بڼه جوړ. د هوایي ټرافیک د څارنې ټاور یې د 2014 کال د معمارۍ نړیواله جایزه وګټله. د هوایي ډګر د مصنوعي ذکاوت او موبایل ټلیفون اپلیکیشن سفرو لپاره برابر کړي، کما انرژي مصرفوي او د امنیت سیستم یې د ټکنالوژۍ په لوړ معیار چمتو شوی. د استنبول د نوي هوایي ډګر پروژه له پایله د کارګرانو د حقونو، د چاپیریال او د ترکیې د کمزوري اقتصاد په څیر لګڼو اندېښنو سره سره پیل شوه، خو بیا هم ډېره لویه اقتصادي پروژه ده. د راپورونو له مخې د اکتوبر تر 9 پورې چې اردوغان د دې پروژې د بشپړولو لپاره مهلت ټاکلی و، 10 زره کارګرانو دروند کار وکړ او په سپتمبر میاشت کې د کارګرانو د کار د ناوړه شرایطو په وړاندې اعتراضونه هم وکړل. همداراز د هوایي ډګر د رغونې په جریان کې د 10 ساختماني کارګرانو مرګ ژوبله هم د دې پروژې د انساني زیانونو څرنګوالی بیانوي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره ملو یو د بنگلاديش کرکټ غوړه لیک شپږم پړاو سیالیو ته و افغان لوبغاړي واخستل شول. د بنگلاديش غوړه لیک سیالیو بولی ته شاوخوا ډیر افغان لوبغاړي نومول شوی و چې لړلې نجیب زدران او شهزاد محمدی چټکنګ لوبډلې، ګلبدین نائب سیلټ سکسر او ظاهر خان کولنا ټایټنز، حضرت زازر ډاکر ډینامټس، وقار خیل کومیلا ویکټوریانس او قیس احمد بیا ریچی کینگز لوبډلې واخیستل. له همدې سره د نن ورځې پښتو خبری مجله په همدې